آمریکا رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غشنا رادیو درنو قدر مرادن کو خپل درې مې پران سره تاسو خدمت کې حاضر یو چې نن د 2015 کال د جولای د میاشتې 9 نه کې د خبرونه په پیل کې مهم خبرونه نن دې وره
جمهوریت ریاست او د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مر خبر رسمن تصدیق کړی دی. فرانسې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ته د رسمي سفر بلنه ورکړی ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وای چې له کوردانو سره د سولې خبرې ناممکن دي او پاکستان وای چې پولیس د لشکر جنگوي او مشر چې په توقيف کې وژلې ده.
نوردونکو د خبرونو رپورټونو وروسته تاسو غواک تاسو شیرنو خبرونه په سات شوي باندې وړاندې کیږي. د ټلیفون کول نه مدرته خو اوس درته پوره خبرونه اورو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د مطبوعاتو دفتر په وی خبر پانه کې د طالبانو د رهبر مولا محمد عمر د مر خبر تایید کړی دی او وای چې د باوري معلوماتو په بنسټ ویلې شي د طالبانو مشر مولا محمد عمر د 1392 لمریز کال د حمل په میاشت کې په پاکستان کې مړ شوی و. په عین وخت کې د ایپی خبري اژانس هم د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د ویان له قوله رپورټ ورکړی چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مر خبر رسمن تصدیقی. د ملي امنیت ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی ویل چې مولا محمد عمر په 2013 میلادي کال کې د کراچۍ په روغتون کې مړ شوی و.
د مورد مرگ مولا محمد عمر رهبر گروه طالبان نا به کرات از 1.5 میلیون 2 سال پیش
د مولا محمد عمر د مړینې په باب باندې کوم اطلاعات مونږ ته رسیدلی وو. مونږ مخکې هم خپل وطنوالو سره شریک کړي وو خو اژانس دا پوښتنه کوي په سمه نه ده معلومه چې ولې د هغه د مر خبر اوس خپور شو. د مولا محمد عمر د مر خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې ټاکل شوی ده د طالبانو او د حکومت استازي د دوهم ځل لپاره په پاکستان کې غونډه وکړي او د سولې مذاکرات پیل کړي. د دې نه مخکې طالبانو د سولې په مذاکراتو کې حکومتي استازو ته نږدې سرچینو دغه رپورټونه په کلکه رد کړي وو او د طالبانو وین امریکا غږ ته ویل چې مولا محمد عمر روغ رمټ دی او د مرګ اوازې محض تبلیغات دي. د مولا محمد عمر په نوم څو پیغامونه په خبر شي او په خپل روسي پیغام کې د کوشنی اختر په مناسبت د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړو.
د مولا محمد عمر په اړه ولکې چې د طالبانو تحریک د بنسټ اخدونکې چې امریکا واپس کړی ده او په سره 10 میلیون ډالر جایزه هم خوده شوې ده. د مولا عمر سوانه چې سمو د مخ خبره شي په کراغلی چې نومره د مولوی غلام نبی زوی د مولا محمد رسول مسیح او په حکم هوتک دی. د مولا عمر په 1968 میلادي کال کې د کندهار د خاکلیز پولیس والي کې زیږیدل او له 5 کلونو چې پلار مړ شو. د طالبانو مشر په کال 1990 میلادي کال کې په افغانستان د پخواني شوروي فوج تر غروسته جهاد ته راغی او د مولوی محمد نبی په مشرۍ د حرکت انقلاب اسلامي په ګوند کې په کندهار او روزګان کې فعالیت پیل کړ.
خبری رپورټونه وایي چې طالبانو د هلبن ولایت د نوزاد ولسوالۍ نیولې ده او جګړه د وخت مذاکره په لور روانه ده.
په جوزجان کې جنبش یو سیمهیز قومندان په خپل کور کې وژل شوی دی. د جوزجان ولایت پولیس وایي چې د ملي اسلامي جنبش د ګوند قومندان معاون عبدالغنی په خپل کور کې د ځای په سر شو چاودونکو موادو د چاودنې له امله وژل شو. د جوزجان د پولیسو په امر عبدالمنان روفي امریکا غږ ته وویل چې ماین د قومندان په ملمستون کې ځای پیدا شو چې سپې په لاسو بجو ته د ریموټ کنټرول په واسطه چاو د نور کړ شو.
زمونږ غږ د واشنگتن نورې. د بنگلاديش ستر محکمې د حکومت یو مخالف سیاسي مشر صلاح الدین قدیر چودري د مرګ سزا توثیق کړې ده. چارواکو په ښاغلي چودري باندې تور لګولې چې په 1991 میلادي کال کې له پاکستان نه د بنگلاديش د ازادۍ د جنگ په دوران کې په ډله ییزه توګه د ملکي وګړو په وژلو کې لاس لره. نوموړی د بنگلاديش د نېشنلست بی ان پی ګوند یو مشر او یو وخت د بنگلاديش د پخواني صدراعظم میرمن خالد ضیا همکارو. حکومتي مدعي لومان وای چې د بنگلاديش د نېشنلست ګوند د مشر د آزادۍ د جنگ په دوران کې په جټاګان کې له پاکستانی قواو سره یوځای شو او د هندوانو په شمولي په ډله ایز توګه به وسلې ملکیان وژل. خو هغه د حکومت لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او وای چې چارواکي په دې اړه هیڅ قسم اسناد او شواهد نه لري. اقتصادي محکمې د بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند لس مشران هم په 2010 میلادي کال کې د مرګ په سزا محکوم کړي. دواړه ګوندونه وای چې موجوده حکومت د خپلو سیاسي غرض په بنا کوخه کوي چې مشران یې په نخښه کړي. بنگلاديشي چارواکي وای چې د آزادۍ د جنگ په دوران کې د پاکستان پوځ او محلي انډیوالانو 3 میلیون انسانان قتل عام کړل، د 2000 ښځو پر عزت او ناموس یې تیری وکړ او 10 میلیون خلک یې مجبور کړل چې هند ته وتښتي او پناه واخلي.
پاکستان کې چارواکي وایي چې پولیسو د یو ویتندوی اسلامي ډلې مشر ملک اسحاق وژلی دی چې د سلګونو شیعهګانو د وژنو تورونه په هم لګېدلي وو. پاکستاني مامورانو وایي چې پولیسو ملک اسحاق نن د چهارشنبې په ورځ سهار وختي په موټر کې دولو چې وسلوالو په مظفرګړ کې د پولیسو په موټر باندې ډزې وکړې. چارواکي وایي چې بیا وروسته ملک اسحاق او د زامن پولیسو سره په ډزو کې ولګېدل او وژل شو. د پاکستاني مامورانو په وینا شپږ تنه پولیس هم په ډزو کې زخمیان شوي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، لکه چې مخکې مونږ په خبرونو کې ویل، د افغانستان د جمهوریت ریاست او د ملي امنیت ریاست لخوا د طالبانو د مشر ملا محمد مرګ مرګ توثیق شوی دی. په عین وخت کې سپینه ماڼۍ هم وایي چې د ملا مرګ مرګ موثق دی. زمونږ غږ د واشنگتن نورې په داسې حال کې چې د ترکیې د هوایی قواو جټ الوتکو یو ځل بیا د کوردی یاغیانو په مرکزونو بمباری کړې. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وای چې له کوردی یاغیانو سره د سولې د خبرو جاري ساتل د هغه په وینا ناممکن ښکاري. د ترکیې جټ الوتکو د عراق په شمال کې د کوردانو ډیپوګان بمباری کړ. د صدر اعظم داود اوغلو دفتر مخکې ویلي چې ترکیې پارلمان د یوې ځانګړې غونډې لپاره آمادګي نیسي چې په سوریه او عراق کې په داعش او د کوردانو په خلاف باندې د عملیاتو لپاره پریکړې وکړي. د ترکیې د هوایي قواو جټ الوتکو د عراق په شمال کې په هغه سمڅو بمباري وکړله چې کوردانو پکې ډیپوګان ساتلي وو. عراقي چارواکو د ترکیې د هوایي پوځ دغه حمله غندلې دي او وایي چې دغه عمل یو خطرناک هدف پورې د شخړې پراخول او د عراق د خاورې په بشپړتیا باندې تیری دی. د ترکیې د حکومت یو مطبوعاتي بیان وایي چې پولیسو د چاپو په دوران کې داعش او پی کے کے سره د اړیکو درلودلو په شک 1500 کسان هم نیولي دي. دا واشنگتن دی. توقع کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د چهارشنبې په ورځ ناوخته پر یوې مسودې باندې بحث وکړي چې په یوې نړیوالې محکمې کې یو کال مخکې د یوکرین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د رغورځولو د عاملونو د منډلو او محاکمه کولو غوښتنه پکې شوې ده. دغه مسوده هالند، یوکرین، بلجیم او مالیزیا په ګډه وړاندې کړې ده، خو روسیې ګواښ کړی چې ویټو به کړي. ګمان کېږي چې الوتکه روسي پلوه یاغیانو او یا د روسي عسکرو په یو دافعه واتو غوندې باندې شتلې وه، مګر روسیه دغه خبره نه مني. په دغه پیښه کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې 298 مسافرین او عمله ټول وژل شوي وو. د اوباما د ادارې لوړپوړي ماموران نن د چهارشنبې په ورځ بیا د سینا مجلس د وسلوالو قواو د جرګګۍ په وړاندې حاضر شوي او د ایران د اتمي پروګرام په باب د لاسلیک شوې موافقې په حق د جرګګۍ د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا د خارجه وزارت د امریکا د خارجه وزیر جان کیری، د انرژي د وزیر ارنست مونس، د دفاع وزیر اش کارټر او د امریکا د پوز د سترو درسيزانو د کمیټې رئیس جنرال مارټن ډیمسي په خپل سرګندونو کې د امریکا په ملي ګټو باندې او په منځني ختیځ کې پر نظامی بیلانس او توازن باندې دغه موافقه د غزي په اړه د مشرانو جرګې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا کانګرس په تو ورځ وخت لري چې د حکومت سره شوی موافقه یا تصدیق کړي او یا دا چې رد کړي. له امریکا نه علاوه له ایران سره په ویانا کې په اوږدو مذاکراتو کې اروپایي اتحاد، روسیې، چین، برېټانیا، فرانسې او جرمني هم برخه لرله. له بلې خوا د اروپایي اتحاد خارجي اړیکو مسؤلې میرمن فدریکا موغینی د ایران له جمهور رئیس حسن روحاني سره په تهران کې کتل دي او د فرانسې جمهور رئیس لوران فابیوس اعلان وکړ چې جمهور رئیس فرانسوا اولان د ایران جمهور رئیس ته بلنه ورکړې ده چې د نومبر په میاشت کې رسمي کتنه وکړي. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چې چین ته په رسمي سفر تللی دغه هیواد د جمهور رئیس شی جین پینګ سره کتلی دي. دواړه کوښښ کوي چې دغه هیواد اړیکې چې پخوا خرابې شوې بیرته کې شي. وروسته له هغې چې د ترکیې مشر د غوریانو سره د چین د حکومت په بد سلوک انتقاد وکړ، د دواړو ملکونو اړیکې سړې شوې. د جمهور رئیس په توګه دا چین ته د اردوان لومړی سفر دی. په 2012 میلادي کال کې د صدر اعظم په توګه هم دغه هیواد ته سفر کړو. کله چې اردوان د بیجینګ په نړیوال هوایي ډګر کې لخپل الوتکې نه راښکته شو، د چین صدر اعظم لی کیانګینګ یې هرکلی وکړ. توقع ده چې ښاغلی اردوان به د چین له نورو مشرانو سره هم په تفصیل باندې وغږیږي.
درنو اوریدونکو،